Radio.
دا سهار و بجیده قدر منو اوریدون که السلام علیکم سلی ساغزی خلقیم او روان خبری مجلی تمو هر کلکوم نن جمعه دیل سوا اتاتیم المریز کال دا مرغومی و لسمو دا دوزاره نهم میلادی کال دا دوزاره لسم کال دا جنوری اتمنیت دا دازاتی راڈیو دولس ساتا خبرون پیلو پا پیل که پاموکری دا مهم و خبرونو سرتکو دا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون یو ځل بیا په یوې امریکایي الوتکه کې د جنوري د لومړۍ نیټې د کیدونکو ځانوژونکو حملې څخه د زده کړې او اشتباهاتو د اصلاح کولو په اړه وینا وکړه. په کابل کې د یوې امریکایي امنیتي کمپنۍ دوه تنه پخواني قراردادیان د دوو افغانانو په وژنه تورن وګڼل شول. د امریکا د کانګرس ایوو پلاوی له ولسمشر کرزی او نورو مقاماتو سره د خبرو په مهال د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خپل دریځ څرګند کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې پر خپل وخت انتخاباتو ټینګار وکړ. ایران په دې هیواد کې افغان ځوانانو ته د لوړو زده کړو اسانتیاوې برابروي. افغان بزګر د سکل کم اورښتونو اندېښمن کړی دی. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د طالبانو د حملو د مخنیوي هڅې روانې دي. او د ناروې په مرکز اوسلو کې د ایران جنرال کونسل تایید کړه چې په ایران کې د مخالفې ډلې د لاریون کوونکو د سختو ټکولو له امله خپل کار پرېښود. پرتغو خبرونو او رپورټونو سربیره نړیوالو ورسپانو ته هم کتنه کوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له هغې پیښې د زده کړې د اړتیا او اشتباهاتو د اصلاح کولو په اړه وینا وکړه چې د تروریستانو په لیست کې شامل نایجیری د کریسمس په ورځ په یوې امریکایي الوتکه کې د ځان وژونکي حملې هڅه وکړه. دا الوتکه له اروپا څخه متحد ایالاتو ته روانه وه. دا په درې ورځو کې دوهم وار دی چې ولسمشر اوباما وینا کوي. ښاغلي اوباما وویل په نوي اقداماتو کې به د مسافرو داسې تلاشي چې ټول بدن یې معاینه کوي هم شامل وي. سلطان محمد سرور د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس د دې لپاره چې دغه هیواد د تروریستي بریدونو د ګواښونو د استخباراتي معلوماتو په اساس چټک اقدامات وکړي د یو لړ نویو مقرراتو او ګامونو امر وکړ. باراک اوباما وویل چې که چیرې دولت د تروریستي بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي نو دا به د ده مسؤلیت وي. د امریکا جمهور رئیس په سپینې ماڼۍ کې تلویزیوني وینا کې زغرد خبرې وکړې او هغه خطرونه یې په ګوته کړل چې حکومت غواړي خلک ترې وساتي. مونږ د جنگ په حالت کې یو. مونږ د القاعده خلاف په جنگ بوخت یو چې د زور زیاتی او بدبینۍ هغه پراخه شبکه ده چې د سپتمبر د 12مې په بریدونو کې 3000 بېګنا امریکایان ووژل او د نورو بریدونو پلانونه هم لري او مونږ د دوی د ماتولو لپاره خپل ټوله وسه کوو. د نویو مقرراتو سره سم امریکایي ادارو ته امر شوی چې استخباراتو ته زمینه برابره کړي چې د ګواښونو هر ډول معلومات سخت تعقیب کړي او دغه معلومات ډیر ژر و نورو ته ورکړي. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي چې هغه معیارونه چې د مشکوکو تروریستانو د لیست په برابرولو کې تر کار اخیستل شوی دی نور هم ټینګ کړای شي او د استخباراتي معلوماتو د تحلیل پروسه بهتره کړای شي. د هیواد په امنیتي ارګانونو کې دغه اصلاحات ناڅاپي تغییرات نه بلکې اکثر اداري بڼه لري خو جمهور رئیس ژمنه وکړه چې نوي اقدامات به د امریکا امنیت بهتر کاندي.
Taken together these reforms will improve the intelligence community's ability to collect, share.
دغه اقدامات په مجموع کې د معلوماتو پر راټولولو، هماهنګي او شریکولو، تحلیل او چټکو او مؤثرو اقداماتو کې د استخباراتو امکانات بهتروي. خلاصه دا چې دغه مقررات زموږ له استخباراتي ټولنې سره مرسته کوي چې د امریکا د خلکو د ژوند د ساتلو لپاره خپل وظیفه او مسؤلیت ښه ادا کړي. د امریکا جمهور رئیس وروسته له دې د نویو امنیتي مقرراتو امر کوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو وروسته له دې چې یو نایجیریایي سړی د کریسمس د اختر په ورځ د یوې امریکایي مسافر وړونکي الوتکې د چودلو ناکامه هڅه وکړه په امنیتي تدابیرو له سره غور وکړ.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
تاسو زمونږ غږلا ازادي راډیو اوریده. سهار اوو بجې او پنځه دقیقې دی. د ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل کېږي. د امریکا ولسمشر څو تنه لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته لیږي چې د هغو کرنیزو اصلاحاتو په ترویج کې برخه واخلي چې د امریکا د حکومت په نظر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره اړین دي. امریکایي چارواکو پرون وویل د امریکا د کرنې وزیر تامی ویلساک په راتلونکو دوه ورځو کې د افغانستان په لور حرکت کوي او له هغه وروسته به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هولبروک هم افغانستان ته روان شي. چارواکي وایي مخکې له دې چې ریچارډ هولبروک افغانستان ته لاړ شي، په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د څو نورو هیوادونو له خاصو استازو سره نړیواله غونډه کوي. د امریکا حکومت په دې نظر دی چې کرنه او زراعت په خاصه توګه د کوکنارو د کرنې څخه د بزګرانو را اړول هغه غیر امنیتي لومړنی عنصر دی چې افغانستان له بېوزلۍ او جنګونو ژغورلی شي. د افغانستان په سلو کې 80 خلک په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د یوې امریکایي امنیتي کمپنۍ دوه تنه پخواني قراردادیان د دوو افغانانو په وژنه تورن وګڼل شول چې تیر کال په کابل کې تر یوې ترافیکي پیښې وروسته پرې ډزې کړې وې. دغو دوو تنو تورنو کسانو جسټین کینون او کریس دروټلف اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته په خپل وروستیو مرکو کې ویلي وو دوی ځکه پر دغه موټر ډزې وکړې چې دوی د موټر مخ ته ټکر وکړ او بیرته دوی خواته راتاو شول او رانږدې کېدل. د اټاو په اساس د دزو پترڅ کې دوه تنه مړه او دریم کس ټپي شو. تورونو کسانو کانون او دروت لف هغه محلې امنیتي کمپنۍ سره کار کاوه. دا کمپنۍ په خوا په بلیک واټر مشهور و. دوی دواړه د دې عملیات چې د قرارداد شرایط له پامه غورځولې دي تر پیښې وروسته له کاره وویستل شول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې 15 وسلوال مخالفان وژلي او 8 نورې د وسلو او مهماتو سره نیولي. د وزارت زیاتوي چې په پروان، کندهار، میدان، وردګ او خوست ولایتونو کې افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یو شمېر نور وسلوال وژلي او وسلې او مهمات ترې نیولي دي. همدارنګه د هلمند ولایت د ولی ویند داود احمدی وایي چې د چهارشنبه په ماښام د لشکرګاه د صافیانو په کلي کې د پولیسو پر کزمې برید شوی، یو پولیس وژل شوی او بل ژوبل شوی، خو وسلوال طالبان وایي چې په دې برید کې یو موټر ویجاړ کړی او دوه پولیس یې وژلي. سیمه ییز چارواکي دا ادعا نه مني. پرون د برېټانیا د محافظه کار ګوند دوه غړي په ناڅاپي ډول هلمند ته لاړل. له هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو خبریالوی ویلیم او جورج لومړی د خپل هیواد له سرتیرو سره کتلي او د هغوی د کارونو جاج اخیسته. همدارنګه دوی د هلمند له ولی محمد ګلاب منګل سره هم کتلي او ژمنه یې کړې چې که یې ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شي نو خپلې مرستې او همکاري به له افغانستان سره روانې وساتي. ویل کېږي چې د برېټانیا د محافظه کار ګوند دغه غړي به تر بریالي کېدو وروسته د بهرنیو او مالي چارو وزیران وي. پرون سهار د خوست ولایت د مقام د غونډو په تالار کې یوه بمي چاودنه وشوه چې له ملي د دې ولایت سرپرست ولي طاهر صبري په ګډون یو شمېر لوړ پوړي دولتي مسؤلین ټپیان شول. همداراز تیره ورځ په خوست کې یوه ځانوژونکې حمله وشوه چې د سیمې د امنیتي مقاماتو په وینا په دې حمله کې پرته له ځانوژونکې بل څوک نه دی وژل شوی. بلورته تیره ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د صرافانو په مارکیټ کې یوه ځانوژونکې حمله وشوه چې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور پر اساس په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه مړه او شاوخوا 40 تنه ټپیان شول. د دغو ټولو حملو مسؤلیت وسروالو طالبانو منلی خو مقاماتو یې په اړه څه نه دي ویلي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو خبرونې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د سهار اوو بجې او لس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کاري مهال ویش جوړ کړی او دغه انتخابات به د جوزا میاشتې په لومړۍ نیټه چې د می د میاشتې له 22 سره برابره ده هرومرو ترسره شي. په دې اړه زمون خبريال مجاهد جواد راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارون شمشر داوود علي نجفي د انتخاباتو په اړه دغه مهال ویش د اعلانولو پر مهال د کاندیدانو او د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر په اړه د پنځشنبه په ورځ داسې وویل. د ولسترګې د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر به د دلوي د میاشتې په درېمه نیټه پیل او د دلوي د میاشتې تر ولسمې نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د هود له لومړۍ نیټې څخه به د حمل د میاشتې تر دېرشمې نیټې پورې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر روان وي چې دا ځل به ډېر محدود وي. یعنی یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې به یو مرکز د نارینه او یو مرکز د ښځینه وو رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره وي. خاغلی نجفی دا هم وویل چې د ولسترګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو سلو شل میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې اویا میلیونه یې ورته له تیرو انتخاباتو څخه پاتې دي او د پاتې نورو پنځوسو میلیونو ډالرو په برخه کې یې ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی. خو د ملګرو ملتونو یو بیان تعلیم صدیق د تېرې دوشنبې په ورځ ویلي وو چې له دوی څخه په رسمي توګه د مرستې کوم وړاندیز نه دی شوی او که وشي نو دوی به پرې هرومرو فکر وکړي، خو شرط به دا وي چې باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اړین اصلاحات رامنځته شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي دی اندېښنې ته په ځواب کې وویل چې دوی په دغه کمیسیون کې د خپل صلاحیت سره سم اصلاحات راوستي دي او که د نورو اصلاحاتو اړتیا موجوده وي نو دا به د ولسمشر له صلاحیتونو څخه وي. خاغلی نجفي دا هم وویل چې څو ورځې وروسته به دوی یوه امنیتي غونډه ولري او پکې به پرېکړه وشي چې ناامنو سیمو ته به د رای ورکولو صندوقونه ناسته وي او تېرې تجربې به نه تکراروي. خو دا چې دا به کومې سیمې وي په دې اړه یې څه ویل له وخت څخه د مخه وګڼل. له بلې خوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای ایډا د چهارشنبې په ورځ په خپلو خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله په ټاکلي وخت د دغه انتخاباتو ترسره کېدل ښایي ستونزمن وي. مجاهد جواد، آزادي رادیو، کابل.
تاسو د آزادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د آزادي رادیو په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 3.5 څپه اوریدل کیږي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې اوس مهال افغانستان ته تللی، پرونی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره وکتل. دغه پلاوی په یوه خبري غونډه کې پرون د خپل سفر د اهدافو د بیانولو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خپل دریځ څرګند کړ چې نور حال په لقبله د حمید مومن په ریپورت کې واوري.
د امریکا د کانګرس پلاوی وایي چې له افغان مشرانو سره د خبرو اصلي تمرکز د افغانستان او سیمې پر روانو امنیتي حالاتو او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره په کېدونکو هڅو وو. د دغه څلور کسیزه پلاوی یو غړی جو لیبرمن چې د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته د خپل سفر په اړه یوې خبرې غونډې ته معلومات ورکول، د ولسمشر کرزي نوې کابینه یوه کلیدي کابینه وبلله او له هغې خپل ملاتړ څرګند کړ. جو لیبرمن وویل چې دوی په افغانستان او په تیره بیا د امریکا د میلیارډونو ډالرو په مرستو کې د فساد په اړه افغان ولسمشر ته خپل دریځ څرګند کړ او ویل چې په دې برخه کې به جدي چلند وشي. دی وایي موږ د خپل امنیت او دلته په افغانستان کې د ازادۍ او ثبات په خاطر د میلیارډونو اضافي ډالرو د ځانګړي کولو په حل کې یو، خو موږ به د امریکا د مالي ورکوونکو د ډالرو په لګښت کې ناوړه ګټه او فساد ونه زغمو. موږ به له قانون سره سم په دې برخه کې له افغان چارواکو سره په جدي توګه کار وکړو. سو هغه کسان چې د امریکایي مالیه ورکوونکو د ډالرو په لګښت کې د فساد لپاره مسؤل دي، که هغه افغانان دي او یا امریکایان، باید مجازات شي. د کانګرس د پلاوی مشر جان میکن هم په خپلو خبرو کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو په مرسته کې د فساد ستونزه تایید کړه او د هغې اساسي علت کمزوري مدیریت وباله. د کانګرس پلاوی وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا د مرستو د لګولو څرنګوالی وڅېړي. جان میکن د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه هم خپل نظر څرګند کړ او که څه هم هغه یوه بریالۍ ستراتیژي وبلله، خو له افغانستان څخه په تدریجي ډول د بهرنیو ځواکونو د ویستلو لپاره په اعلان شوې نیټې خپله اندېښنه وښودله او وویل چې کار باید د افغانستان د حالاتو په پام کې ساتلو سره ترسره شي. هغه ویل مخکې له دې چې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، د ځواکونه باید هم د شمیر او هم د کیفیت له پلوه ښه سمبال شي. دی وایي تاسو ټول او کارپوهان په دې باور دي چې موږ شاوخوا څلور لکو روزل شوو افغان ځواکونو ته اړتیا لرو، سو د دغه هیواد امنیتي چارې سمبال کړي. موږ د دې کار لپاره د پیسو او پالیسیو په جوړولو کار کوو، سو د افغان ځواکونو شمیر څلور لکو ته لوړ شي او وکولی شي د هغو ګواښونو مقابله وکړي چې ممکن دوی وسره مخ شي. د کانګرس پلاوی وویل چې د ناټکل شو اقداماتو په ترسره کولو سره باید په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد تیروتنې تکرار نه شي. د دغه پلاوی غړو وویل چې له افغانستان او پاکستان سره په ګډه کار کوي، سو په سیمه کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه لا موثره شي. د دغه پلاوی مشر د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو روان عملیات ګټور وبلل او د هغې د دوام غوښتنه یې وکړه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمغه کل ازادي راډیو اوري د سهار 9 بجې او 15 دقیقې دي. په روانه خبری مجله کې دا خبر اوري چې د ناروی په مرکز اوسلو کې د ایران جنرال قنصل استعفا کړی ده، له دې امله چې په ایران کې د مخالفې ډلې د لاریون کوونکو په وړاندې حکومت سخت دریس غوره کړی دی. خلومړی کورنی ریپورټونه در اورو. په روزګان کې د ماین په یوې چاودنه کې شپږو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم نیول شوی. زموږ خبریال دوا خان مینه پالې پر بنسټ راپور لري.
د روزګان امنیه قومندان مل پاسوال جمعګل همت وایي چې د پولیسو پر یو رینجر موټر باندې د پنځشنبه په ماپښین په مرکز ترین کوټ کې د ماین چاودنه شوې ده. همت پکښې دا وشتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
د روزګان امنیه قومندان وایي چې پولیسو تر پیښه وروسته پلټنې پیل کړې، خو تر اوسه یې له پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیولي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د دې چاودنې پړه په غاړه واخیسته. نوموړي ادعا وکړه چې څلور سرتیري وژلي دي. له بل پلوه د روزګان امنیه قومندان وایي چې پولیسو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان نیولی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هدایه کړې ده چې په روزګان او کندهار کې افغان او نړیوالو سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله وراړولې ده، خو چارواکو یې خبره ناسمه وبلله.
و بجې او ولس دقیقې دي. دا د ازادي راډیو ده. ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د نویو ښوونځیو په جوړولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایرانی مقام دا ژمنه هم وکړه چې په ایران کې به افغان ځوانانو ته د لوړو زده کړو اسانتیاوې هم برابرې کړي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ښاغلی فرحي چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی، دا ژمنه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ډاکټر رنګین دادفر سپانتا سره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقیری د دې مرستو په حق له د ازادۍ راډیو ته وویل:
پرون لغرمین وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ډاکټر رنګین دادفر سپانتا او د ایران جمهوری اسلامي د معاون سره ملاقات وشو. د دغه ملاقات مهم ټکی د افغانستان دپاره د ایران نوې مرستې چې $10 میلیون دي د نوي ښوونځیو د ودانولو دپاره تعهد شوی ده. دوهم مسله په دغه نشست کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت معاون اعلان وکړ چې ایران غواړي چې مهاجر افغانان ځوانان چې هلته دي عالي تحصیلاتو ته لاسرسی پیدا کړي، او دا مسله زموږ دپاره ډېر مهم او با اهمیته مسله ده.
ښاغلی فقیری دا هم وویل چې دواړو چارواکو د دوی د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي او ټولنیزو اړیکو په لا ټینګښت او پراختیا هم خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د بیارغاونې په مختلفو برخو کې میلیونونه ډالر مرسته کړې ده، خو خلک وایي د ایران حکومت په وروستیو کلونو کې سره له دې چې افغان دولت د کډوالو راستنولو ته تیاری نه درلود، ایرانی مقامات په لزګونو زره کډوال په زور د دوی له خاورې د افغانستان په پولو راړولې دي. دا هم ویل کیږي چې ایران کله کله د افغانستان له مخالفینو سره هم مرستي کوي، خو ایرانی مقامات وایي چې دوی هڅه کوي چې له افغانستان سره مرستي وکړي، نه دا چې ستونزې ورپېښې کړي.
په هلمند کې نږدې 8 میلیون امریکایي ډالر د امریکایي سمندري سرتیرو لخوا په یو شمېر پروژو لګول شوي. د هلمند خلک وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو هیڅ داسې کار نه دی شوی چې تر سترګو شي. زموږ خبریالې په اړه راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونه غواړي چې په هلمند کې د بیارغونې ټول کارونه افغان خصوصي شرکتونو ته په خاص ډول د هلمند کارګرو شرکتونو ته ورکړي. دغه ځواکونو په دې موخه تر دې مهاله دوه لوی کنفرانسونه په هلمند کې د هلمند میشتو خصوصي شرکتونو په ګډون جوړ کړي دي. که څه هم د هلمندوی شرکتونو لپاره د کار د موقع د پیدا کولو په موخه جوړ شوی کنفرانس د متحده ایالاتو د سمندري مرین ځواکونو په نوښت جوړ شوی و، خو د هلمند دولتي ادارې هم ترې کافي ګټه واخیستل. دا چې پروژې د هلمند لپاره دي، نو ځکه د هلمند والی د دې ډول کنفرانسونو ننګه کوي. د ده په خبره نور به په پروژو کې د فساد او اختلاس مخه ونیول سي.
په پروژو کې باید د حساب ورکولو اصول ډېر په کلکه په پام کې ونیسو. هغه پروژه چې څوک اخلي او عملي کوي، د هغه ټول جزئیات، ټول تفصیلات د هغه پروژې، دا باید له رئیس شرکت نه نیولې تر هغه انجینر پورې چې په پروژه باندې ولاړ دی او پروژه عملا تطبیق کوي، تر هغه پورې دغه ټول جزئیات د پروژې باید معلوم وي.
د متحده ایالاتو مرین سرتیری وروسته تر هغه چې هلمند ته راغلی دي، هڅه کوي خپل یو شمېر کارونه او پروژې پر مخ بوځي. د دغه ځواکونو کمانډان لیر نیکلسن وایي، زما نه پیرزو کړي چې د افغانستان سره مرسته سو پیسو زیاته برخه بیرته ډونرانو ته ورسیږي او یا هم په غیر اصولي ډول د شرکتونو جیب ته ولویږي.
75% of all money spent in Afghanistan leave Afghanistan.
دوی د ټولو مصرفیدونکو پیسو نه 50% کې بیرته مرستندوی هیوادونو ته ځي، او موږ به داسې امکانات او لارې چارې ولټوو چې په ترڅ کې افغانستان په تیر بیا هلمند ته راتلونکو پیسې ټولې دلته په کارونو او بیا رغونه کې ولګول سي. په هلمند کې نه یوازې ځینې پروژې تر پیل وروسته په منځ کې بندیږي، بلکې د ډیرو پروژو کیفیت نیمګړی وي، چې د یو شمېر شرکتونو د استازو په خبره د امنیتي ستونزو تر څنګ د ډونرانو له لوري د پیشکي پوره پیسو نه ورکړه بل هغه لامل دی چې د بیا رغونې د زیاتو پروژو کیفیت خراب وي او کله کله یې هم کارونه په منځ کې پاتې کیږي.
افغان بزګران د واورې او بارانونو نه ورخت اندېښمن کړي، وایي که سږکال بیا هم د ورښتونو حالت داشان وي، دوی به له خپلو ځمکو او باغونو څخه ښه حاصل ونخلي. دوی له افغان دولت څخه غواړي چې د اوبو د زیرمو او بندونو د جوړولو په برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي که څه هم د اوبو د لویو او وړو بندونو په جوړولو کار روان دی، خو دغه کار په کلونو وخت اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و په جی او درويشت دقیقې کې دونکو دي زمونږ غکله ازادي رادیو اوري. د سند په مرکز کراچي کې د شورت ورځي ل 14 وروسته چې شیو د شیو په جلوس کې وشو او څلور څلويخ تنه ووبژل، د افراطیانو پر ضد هڅې کړندې شوې دي. د پاکستان په دغه ټولو ستر خار کې بیا پښتانه شکایت لري چې د طالبانو په نوم ځپل کیږي. پر دې مسلې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو رپورت خپور کړی چې په لنډوي احمد شیبر وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د طالبانو پر ضد یو نوی تحریک پیل شوی دی. په دغه 3 میلیونی ښار کې د مهاجر قومي غورځنګ غیر مذهبي ډله دغه تحریک ته لومړی ټوپ ورکوي او په دې باور دی چې هغه مرکزونه وځپل شي چې طالبان پکې نفوذ لري. په کراچۍ کې پښتانه یو ستر اقلیت دی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا له سیاسي او ټولنیزو حقونو څخه د دې لپاره محرومه شوي دي چې طالبان هم پښتانه دي. د مهاجر قومي تحریک له لوري پخوانی شاروال فاروق ستار وای په کراچۍ کې په ډیر سرعت طالبان ریشې څغلوي. دوی له شوروي اتحاد سره د جګړې له وخته دلته د افغانانو له لوري مرکز لري. دلته د دوی ډېری پټې ځالې شته. له کراچۍ څخه د یو استراحتي په ډول استفاده کوي او پیسې پکې ترلاسه کوي. د فاروق ستار په وینا په وروستیو کې طالبانو په کراچۍ کې پولیسکونو ځلې غلاوې وکړې او خلک یې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره اختطاف کړل. اوس هڅې کوي چې په شاوخوا سیمو کې خلک جذب کړي. فاروق ستار او د مهاجر قومي تحریک نور غړي څرګندوي چې سیمه ییزو چارواکو مختلفې لارې چارې پیل کړي دي څو د طالبانو د حمایت مخه ډپ کړي. مهاجر قومي تحریک تور پوری کوي چې طالبانو په کراچۍ کې نوې مدرسې جوړې کړې دي، لکه د جامعه بناوریه جامعه چې بیا وړې څانګې لري چې شمېر یې 2000 تر رسیدي او رسمن تر اوسه نه راجستر شوی. د جامعه بناوریه د ډلې مشر مفتي محمد نعیم بیا واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې نور مش تور نه وي چې د کلاشنکوف کلچر تدریسو خدا سم خبره نه ده. مفتی محمد نعیم زیاته کړه چې موږ د طالبانو نظریه ردوو، خو له هر لوري تر فشار لاندې یو.
اوس هم سو سیمه ایز خبرونه. د ایران جنرال کنسل د ناروې په مرکز اوسلو کې تیره ورځ تایید کړه چې نوموړي په ایران کې د مخالفې ډلې د لاریون کوونکو د سختو ټکولو له امله خپل کار پریښود او زیاته کړه چې ایران ته بستون نشي. محمد رضا حیدری د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دا زما لپاره له امکانه لرې وه چې کار ته دوام ورکړم. هغه وویل ما دا کار د خلکو لپاره وکړ او دا یې د ایران د مخالفې ډلې د مشر میر حسین موسوی لپاره کړی. دغه ډیپلوماټ چې دوه ماشومان لري او له خپلې کورنۍ سره په ناروې کې اوسي وویل دی نه پوهیږي چې نوموړی به اوس څه وکړي. د ایران سفارت د چهارشنبې په ورځ دا خبره رد کړه چې نوموړي استعفا کړې ده او ټینګار وکړ چې د کنسل کار شاوخوا یوه میاشت وړاندې پای ته رسیدلی دی. همدارس د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت د کمیټې او بهرنیو اړیکو مشر علاءالدین بروجردی پرون وویل هغه درې تنه امریکایي غرختونکي بچي د تیر کال په جولای میاشت کې د هیواد ته ننوتي وو ژر خوشي نشي. د دغو دریو تنو کورنۍ وایي هغوی د عراق په شمال کې غره ته ختلي وو. د ایران لوري ته یې خپله لار ورکه کړې وه. ایران د درې واړه په جاسوسیو تورنوي. پروجردی زیاته کړه هغه پنځه ایراني ډیپلوماټان هم چې په 2001 کال کې د متحد ایالاتو د ځواکونو لخوا په عراق کې نیول شوي تر شاوخوا دوه کلونو پورې خوشي نه شول. دا وو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه. اوس هم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لري.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې په خوست کې د سی آی ای پر غړو شوې حمله له اوسامه بن لادن سره د نږدې کړیو لخوا تر هشوي وه یو مطلب خپور کړی او د سی آی ای او د پاکستاني استخباراتو د مسؤلانو په حواله لیکي. د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن نږدې ملګرو او متحدانو په خوست کې د امریکا د مرکزی استخباراتو پر ایجنټانو په شوې ځانوژن کې حمله کې چې وطن پکې وبشل شول مستقیما لاس درلود. د امریکا استخباراتي مسؤلان وایي په کومه سیمه کې چې دا حمله شوې هغه د حقانی د شبکې تر کنټرول لاندې ده او دا برید پخپله د جلال الدین حقانی یا د هغه د زوی له همکارۍ پرته اسانه نه و. لبل لوري د سی آی ای او مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي هغه له مخکې نه داسې تلیفوني تماسونه کشف کړي وو چې پکې د پاکستان د آی ایس آی مامورینو د حقانی ډلې ته معلومات ورکول او دغه راز د پاکستان د استخباراتو ځینې غړي هم له دغه شبکې څخه ساتنه کوي او خپل دوستان یې ګڼي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د خوست حملې دا تاریخ حقیقت هم روښانه کړی چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګې دورسته د پاکستان قبایلي سیمو ته وتلی و اوس بیا پیاوړی شوی ځان یې تنظیم کړی او عملا د تروریستي حملو پلانونه جوړوي. د فارن پالیسۍ خبرونه بیا د نړۍ په مختلفو برخو کې د 2010 کال د انتخاباتو او رای ورکونې د پروسې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دغه خبرونه د افغانستان په اړه لیکي د نړۍ تر ټولو مهم ترین انتخابات د افغانستان د روان پارلماني انتخابات دي. د خبرونه په وینا د افغانستان د ولسمشري له تیرو لنجمنو انتخاباتو وروسته باید راتلونکي پارلماني انتخابات په پوره دقت سره ترسره شي. د فارن پالیسی په وینا د انتخابات به د جمهوریت ریاست له انتخاباتو څخه هم زیات پیچلی وي ځکه چې د پارلمان لپاره به درې زره کاندیدان په خپلو کې سیالي کوي. دغه نشري وایي دغه انتخابات به د افغانستان په جنوبي سیمو کې چیرته چې امنیت خراب دی او د جګړې سیمه ده ډېر ستونزمن وي. خبرونه په پای کې لیکي کچیرته پارلماني انتخابات هم د ولسمشري د انتخاباتو په شان د درغلي خکر شي نو پر دیموکراسي باندې به د افغانستان د خلکو اعتماد لمن زلاړ شي او هغوی به مایوس کړي چې په نتیجه کې به پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د افغانستان د خلکو ونډه کم کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
زمږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمنو دوستانو، د مهال د سهار 9 بجې او پوره 9:20 دقیقې دي. تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجله واوریده او په ترڅ کې مو دا ریپورت واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا په یوې امریکایي الوتکه کې د کرسمس په لومړۍ ورځ د کیدونکې ځانوژونکې حملې څخه د زده کړې او اشتباهاتو د اصلاح کولو په اړه وینا وکړه. همداراز د مو هم واوریدل چې په کابل کې د یوې امریکایي امنیتي کمپنۍ دوه تنه پخواني قراردادیان د دوو افغانانو په وژنه تورن وګڼل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې پر خپل وخت انتخاباتو باندې ټینګار کړی. همداراز دا مهم واوریدل چې د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچی کې د سخت دریزو د حملو د مخنیوي هڅې روانې دي، او د ناروې په مرکز اوسلو کې د ایران جنرال کونسل تایید کړی ده چې په ایران کې د مخالفې ډلې د لاریون کوونکو د سختو ټکولو له امله خپل کار پرېښی. روانه خبری مجله په همدې ځای پاتې رسی. خو دوهمه خبری مجله زما همکار ملیحه احراری وړاندې کوي چې په سټوډیو کې را سره ده. مهرباني وکړئ.
تشکر صالح جان و سلام، صبح بخیر به شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. نخست توجه شما شنوندگان عزیز را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چندین مقام برجسته حکومتش را به افغانستان میفرستد تا در رابطه با گسترش اصلاحات در بخش زراعت این کشور را کمک کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز بار دیگر روی ضرورت آموختن از اشتباهات حادثه سخن گفت که باعث داخل شدن مرد نایجیریایی شامل در فرست تروریست ها با طیاره مسافربری آمریکایی همراه با مواد انفجاری در روز کریسمس شده بود. هیئت کنگرسی آمریکا به رهبری جان مکین سناتور سرشناس جمهوری خواه مصروف دیدار از افغانستان می باشد. ایران گفته از 30 میلیون دلار برای ساختن 3 مکتب به افغانستان کمک می کند. و وزیر خارجه ایران از عراق دیدن کرد. بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را نیز می شنوید. در این برنامه ما را همراهی کنید و اینک توجه کنید به گزارش ها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش در رابطه به حادثه ای که در قبل در روز کریسمس واقع شد و چندین نفر واقع شد و یک نایجیریایی توانست که بتواند ببخشید برای دومین بار دیروز باراک اوباما روی ضرورت آموختن از اشتباهات حادثه سخن گفت که طی آن یک مرد نایجیریایی که نامش در فهرست تروریستان مظنون شامل است توانست در روز جشن کریسمس یا عید مسیحیان با مواد انفجاری داخل طیاره مسافربری آمریکایی شود و تلاش کند آن را منفجر سازد. جزئیات بیشتر در این باره را از امید مرزبان می‌شنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آنکه مقامات امنیتی پس از دریافت اطلاعات استخباراتی اقدامات عاجل کنند، فرمان مقررات و اقدامات جدیدی را صادر کرد. باراک اوباما گفت اگر حکومت وی در جلوگیری از حملات تروریستی کوتاهی کند، او مسئول خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه تلویزیونی که با صراحت حرف می‌زد، درباره تهدیدهای سخن گفت که حکومت می‌خواهد مردم عام آمریکا را از آنها محفوظ نگه دارد. اوباما میگوید ما در حالت جنگ هستیم. ما مشغول جنگ با القاعده هستیم. القاعده گروهی که ترس و خشونت را توسعه میدهد و در 11 ماه سپتامبر 3000 آمریکایی بیگناه را کشت و پلان حملات دیگر بالای آمریکا را نیز در سر دارد. برای شکست دادن این شبکه همه تلاش خود را به خرج می‌دهیم. بر اساس مقررات تازه به اداره های آمریکایی فرمان داده شده است تا برای ادارات استخباراتی زمینه تحقیقات جدی را مساعد سازند و اطلاعات به دست آورده را با اداره های دیگر در میان بگذارند. در فرمان همچنان آمده است تا معیارهایی که در شناسایی و تهیه فهرست تروریستان مشکوک از آنها استفاده می شود باید جدیتر و سختتر شوند. این چنین اصلاحات در ارگانهای امنیتی آمریکا تغییرات ناگهانی و کلی نیستند، بلکه فقط جنبه اداری دارند. اما رئیس جمهور اوباما گفت همین اصلاحات امنیت آمریکا را بهتر خواهد ساخت. وی میگوید این اقدامات در مجموع امکانات بهتر را در جمع‌آوری، هماهنگی، شریک ساختن و تحلیل کردن اطلاعات و در این حال اقدامات مؤثر و سریع در اختیار مقامات میگذارد. خلاصه این که این اقدامات با حلقات استخباراتی ما کمک میکنند تا در حفظ جان آمریکایی ها مسئولیتشان را بهتر ادا کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از آن فرمان مقررات جدید امنیتی را صادر می‌کند که بعد از تلاش ناکام یک تبع نایجیریا به هدف منفجر ساختن یک طیاره آمریکایی، مقامات امنیتی آمریکا تدابیرشان را یک بار دیگر بررسی کردند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
در اثر انفجار بم در نزدیکی مقر ولایت خوست دیروز سرپرست ولایت خوست و 6 تن از همکاران وی زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته است مواد انفجاری در داخل یک کثافت‌دانی بیرون از ساختمان ولایت جاسازی شده بود، اما مقامات محلی ولایت که سرگرم جلسه بودند در این حادثه زخمی شدند. در مورد حادثه و چگونگی وقوعیان برشنا نظری باعث مرای بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان مصاحبه‌ای دارد.
جزئیات بیشتری در مورد از این حادثه وجود داره که چگونه این مواد به داخل محوطه ولایت انتقال داده شده بود؟
سوال خوبی را مطرح کردین. در اول اجازه بدین که بگویم الحمدلله تلفاتی که وارد شده تماما زخمی هستند، یعنی کسی به شهادت نرسیده و جرحات هم بسیار سطحی است، فقط شیشه هایی که در نتیجه ضربه انفجار شکسته بود اما شیشه ها سبب زخمی شدن بعضی از همکاران سرپرست ولایت خوست و شخص سرپرست ولایت خوست شده. در قدم دوم انفجار در داخل محوطه نبوده بلکه بیرون از محوطه، بیرون از محوطه ولایت خوست در عقب دیوار غربی ولایت خوست که در اوج کوچه است و در بین کوچه کثافت دانی است. در اون کثافت دانی معلوم نیست که کی های مواد انفجاری را جابجا کرده بودند ولی منفجر شده و سبب زخمی شدن چند تن از رهبری ولایت خوست شده.
ظرف یک هفته گذشته این دومین انفجار در ولایت خوست است که یکی در یک پایگاه نیروهای آمریکایی رخ داده بود. آیا به نظر شما ولایت خوست بیشتر آسیب پذیر به نظر نمی رسه در این روزها؟
متاسفانه ولایات سرحدی کشور اکثرا متاثر از چنین حملاتی است، چون در امتداد سرحد قرار دارند و مشکلاتی که در این طرف سرحد و او طرف سرحد در شرایط کنونی وجود داره سبب میشه تا وقتاً فوقتاً شاید چنین حملات و حادثات دلخراش و ناگوار باشیم، ولی به هر صورت در رابطه با جلوگیری حملات بیشتر در آینده کار خواهد کردیم. آرزومند هستیم که کار ما نتایج خوبی در اقبال داشته باشه و شاید چنین حملات در آینده نباشیم.
توضیحات از برای بشری سخنگوی وزارت داخله را درباره وضع امنیت در افغانستان و انفجار دیروز در مقر ولایت خوست شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
هیئتی از جانب کنگره ایالات متحده ای آمریکا که ریاست آن را جان مککین سناتور سرشناس حزب جمهوری خواه به دوش دارد، پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی و برخی دیگر از مقامات افغان دیروز در جمعی از خبرنگاران در کابل حضور یافت. اعضای این هیئت کنگره ایالات متحده ای آمریکا میگویند اوضاع جاری در افغانستان و منطقه و مبارزه با فساد اداری و چند مورد دیگر از مسائلی بودند که راجع به آن با دولت افغانستان صحبت کردند. جزئیات در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
این هیئت کنگره ایالات متحده آمریکا که ریاست آن را جان مککین سناتور حزب جمهوری خواه به عهده دارد به روز چهارشنبه وارد افغانستان شد. آقای مککین هم به مسئله موجودیت فساد در زمینه مصرف میلیاردها دلار کمک‌های آمریکا در افغانستان اشاره کرد و یگانه علت این معضله را ضعف مدیریت خواند. این هیئت کنگره آمریکا همچنان گفت که نحوه مصرف کمک‌های آمریکا در افغانستان از سوی دولت آمریکا بررسی خواهد شد. جان مککین در بخش از صحبت‌های خود هرچند استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان را مؤثر خواند، اما به خاطر تعیین تاریخ خروج تدریجی نیروهای آمریکایی در سال 2011 از افغانستان ابراز نگرانی کرد و تأکید نمود که این اقدام باید با در نظر داشت شرایط آن زمان صورت گیرد.
از دیدگاه ما و تعداد زیادی از کارشناسان به خاطر سپردن مسئولیت تأمین امنیت افغانستان به نیروهای افغان به حدود 400 هزار سرباز آموزش دیده نیاز داریم. ما به خاطر تحقق این هدف به تهیه بودجه و پلیسی کار میکنیم تا رقم نیروهای افغان به 400 هزار تن بلند برود تا این نیروها توانای مقابله با تهدیدات احتمالی را کسب کنند.
این هیئت کنگره ایالات متحده آمریکا همچنان گفت که آمریکا نباید با اجرای اقدامات پیشبینی ناشده اشتباهات شوروی سابق را در افغانستان تکرار کند. اعضای این هیئت فعالیت طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان را مؤثر تلقی کرده و خواهان ادامه این عملیات شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جدول زمانی انتخابات شوراها، یعنی تاریخ ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و سایر موضوعات مربوط به انتخابات ولسی جرگه را اعلام کرد. داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل گفت تمام آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه گرفته شده و همچنان تاکید کرد که مطابق با قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن، یعنی اول جوزا، برگزار می شود. حمید پشمان گزارش می دهد.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از تاریخ 3 دل و امسال آغاز و تا تاریخ 17 دل و ادامه می یابد. دکتر داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بروز پنجشنبه در یک نشست خبری با اعلام جدول زمانی انتخابات ولسی جرگه در کشور گفت کمیسیون مطابق با ماده 33 قانون انتخابات مکلف است تا تقسیم اوقات زمانی انتخابات را که در برگیرنده مراحل مختلف انتخابات است 120 روز قبل از انتخابات به نشر برساند. دکتر نجفی گفت مطابق طرز العمل انتخابات ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه در دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در هر ولایت صورت میگیرد.
آغاز رسمی ثبت نام کاندیدای ولسی جرگه 3 دلو سال 1389 است و الا عبده دلو ای دوام پیدا میکنه. یک خود الاسی حمل که مطابق با 20 فوریه و 19 اپریل است ثبت نام رای دهندگان در سطح ولایت. این دفعه ما به شکل بسیار تفصیلی ثبت نام نخواهد داشتیم. در سطح ولایت ما ثبت نام دو تیم فعال است، یک تیم بر خانما، یک تیم بر آقایان.
قرار است مطابق با قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه به تاریخ اول جوزای سال آینده برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه آنها با 120 میلیون دلار نیاز دارند. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات مبلغ 70 میلیون دلار از مصارف انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و کمیسیون برای تهیه پول بیشتر از مؤسسات کمک کننده بین المللی از جمله ملل متحد تقاضا کمک کرده است. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته بودند در صورتی که تقاضای رسمی از آنان در مورد صورت گیرد کمک خواهند کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه به ادامه خبرها و گزارشات توجه کنید. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چندین مقام برجسته حکومتش را به افغانستان میفرستد تا در رابطه با گسترش اصلاحات در بخش زراعت این کشور را کمک کنند، آنچه که برای تحکیم ثبات در افغانستان مهم پنداشته می شود. مقامات آمریکایی دیروز گفتند وزیر زراعت آمریکا تام ویلسک در آغاز این هفته به افغانستان می رود و بعد از وی نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک در این سفر به او خواهد پیوست. مقامات میگویند هولبروک قبل از رفتن به افغانستان و پاکستان در یک کنفرانس بین المللی در ابودبی با همتایان خود از کشورهای دیگر ملاقات میکند. به گفته مقامات انکشاف زراعت دهقانان را از کشت کوکنار مانع شده و به مسابقه اصل اولیه برای برداشتن فقر از جامعه افغانستان و مبارزه علیه تروریسم عمل می کند. حدود 80% از مردم افغانستان به زراعت و گلهداری و یا هر دو مشغول هستند. اما در این حال دهقانان افغان از نباریدن برف و باران ابراز نگرانی کرده و میگویند اگر امسال وضعیت این گونه ادامه یابد کشتزارها و باغهایشان حاصل به دست نخواهد داد. دهقانان از دولت افغانستان خواستند تا در زمینه ساختمان بندها و ذخیره‌گاه‌های آب تلاش بیشتر کند و در این حال مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگویند که کار ساختمان بندهای بزرگ و کوچک در بخش‌های مختلف جریان دارد، اما به گفته آنان این کار به وقت بیشتر نیاز دارد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که بیشتر از نصف ماه اول زمستان گذشته است، از باریدن برف و باران در بسیاری مناطق افغانستان خبر نیست. دهقانان افغان با ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند که در صورت نباریدن برف و باران، مشکلات آنها بیشتر شده و حاصلاتشان به پیمانه وسیع کاهش خواهد یافت. این دهقانان از دولت افغانستان تقاضا میکنند که به منظور اعمار بندها و ذخیره های آب در مناطق مختلف کشور تلاش جدی نمایند تا این مشکل آنها تا حد مرفوع گردد. دو تن از دهقانان در چنین ابراز نظر می کنند.
گلرحمان، ما از سپسنگ لوگر هستیم. باراندگی نیست که چیزی اصلم ورداشته نمیتونه که با او باشه یک اصلم خوب گرفته میتونه. دولت باید همکاری قطع کنه که چای عمیق برای ما بکشه، ذخیره آب جور کنه، بندار جور کنه. اینمی از دولت خواهش هست.
محمد جان نام ما از سکونت جایم از شمالی. به تشویش هستیم که برف باران نشد، آب کم میشه، آب نمی رسه، فامیلی که شما میسوز از بیاوی. خواهش میکنیم از دولت ما که ما یک کمک همکاری کنه، ذخیره آب بکنه که از او در وقت بیابی از ذخیره ما استفاده کنیم.
دهقانان افغان میگویند که آنها سال گذشته نیز با این مشکل مواجه بودند که به همین سبب در بسیاری مناطق کشتزارهایشان سوخت و یا هم حاصلاتشان بسیار اندک بود. اما مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگویند که کار اعمار بندها و ذخیره های بزرگ آب در بخشهای مختلف این کشور جریان دارد. انجینیر محمد شریف شریف، معین آبیاری این وزارت، میگوید
کار اصلی ما همی است که باید چطور آبهای روی زمین را باید ما مهار کنیم که او پلان داریم که ما در این سال جاری تقریبا در حدود 27 نقشه دیزاین شده در آخر سال و تمام کارهای زو تکمیل شده و 12 زو هم پاس شده. یعنی کلی گپا مطابق پلانی که داده شده تحت پلان است و کار گرفته شده.
از مشکلات دهقانان و برنامه ساختمان بندهای آب و توزیع تخم اصلاح شده به دهقانان گزارش بود که شنیدید. و اما از بندها برای 12,000 دهقان در ولایت سرپل برای کشت خزانی کود کیمیایی و تخم اصلاح شده توزیع شده است. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
1490 تن تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی برای دهقانان ولایت سرپل در کمپاین خزانی توزیع گردید. محمد منیر حفیظی، معاون ریاست زراعت و مالداری سرپل، گفت پروسه توزیع گندم اصلاح شده برای دهقانان سرپل ادامه دارد.
خدمت شما عرض بکنم که در این راستا به نظر و تصمیم دولت به تعداد 29,818 دهقان تحت پوشش وزارت زراعت قرار دارد که تا حال ما تانستیم که در ولسوالی های سانچارک، سودمخله و گزرندی به تعداد 8,476 نفر دهقان برش گندم و کود توزیع بکنیم.
معاون اداره زراعت سرپل میگوید که این تخم های اصلاح شده گندم للمی می باشد و توسط دفتر انکشافی ایالات متحده آمریکا کمک شده است.
هر دهقان یک کوپن میگیره یا یک واچر به اصطلاح یک پگیج بگیم میگیره اینا اردخان و در اینجا دو خلطه کودی و شامل دو خلطه کودی و ریاست و یک خلطه هم کود دی پی و یک خلطه هم کود اچی گندم اصلاح شده که قابل بعض برشان توضیح میشه.
معاون اداره زراعت سرپل هدف از توضیح تخم های اصلاح شده را تکثیر و ترویج تخم های اصلاح شده بجای تخم های قدیمی در این ولایت بیان کرده، گفت که تخم های قبلی خصوصیات حاصل دهی خود را از دست داده است و مصاب به انواع امراض نباتی می باشد. به اساس معلومات معاون اداره زراعت سرپل در سطح این ولایت 110,000 هکتار زمین للمی و آبی وجود دارد. سرپل یکی از ولایات شمالی کشور است که اقتصاد اکثر مردم آن متکی به زراعت و مالداری است.
مجله خبری رادیو آزادی.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که 30 میلیون دلار را برای ساختمان 3 مکتب در 3 ولایت افغانستان کمک میکند. معاون وزارت خارجه ایران در سفر به کابل و دیدار با دکتر رنگین دادفر اسپنتا، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، این مطلب را ابراز کرده است. گفته شده است که با استفاده از این کمک ها در ولایت بلخ، قندهار و ننگرهار مکاتب ساخته خواهند شد. برشنا نظری در این مورد با احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه، مصاحبه ای دارد.
جناب احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به تازگی معاون وزارت خارجه ایران به کابل سفر کرده و یک کمک قابل ملاحظه را هم برای افغانستان اعلان کرده. لطفا این در مورد از این کمک معلومات بتین که چی است؟
در ملاقاتی که میان دکتر رنگین دادفر اسپنتا، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، و آقای فرهی، معاون مالی و اداری وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبت گرفت. آقای فرهی از کمک 30 میلیون دلاری جدید کشورش برای ساخت مکاتب در ولایت‌های بلخ، جلال آباد، قندهار اطلاع داد به وزیر خارجه افغانستان و این کمک‌ها قرار است که در ماه آینده اختیار وزارت معارف افغانستان قرار بگیرد.
این کمک ها در قسمت ساختن مکاتب به مصرف میرسه یا تعدیه معاشات معلمین چگونه؟
در صحبت هایی که دیده صورت گرفت این کمک ها برای ساختن مکاتب به مصرف میرسه.
خب در مورد سایر مسائل رابط بین افغانستان و ایران چی مسائل مطرح شد؟ ایران چی آمادگی های برای کمک های بیشتر با افغانستان داره؟
اما طور که شما میدونین رابط جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران رابط خیلی حسنه و بر مبنای دوستی متقابل است و بر مبنای اشتراکات عمیق فرهنگی و همسایگی بین دو کشور است. صحبت‌هایی که در جریان ملاقات صورت گرفت، یکی از موضوعات مهمش خبر صدور فرمان رئیس جمهوری اسلامی ایران بود، مبنی بر اینکه جوانان افغان مهاجر که در جمهوری اسلامی ایران به سر میبرن فرصت‌های تحصیلی، فرصت‌های دستیابی به تحصیلات عالی برشان مساعد میشه، که این مسئله اسباب خوشی و خوشی بیشتر جانب افغانستان فراهم کرد و وزیر خارجه افغانستان از این تصمیم جمهوری اسلامی ایران و ابراز امتنان و تشکری کرد و گام مثبت در جهت تقویت روابط دوستی میان دو کشور خواند.
قرار است در اواخر همین ماه کنفرانس بزرگ در لندن در رابطه با کمک ها به افغانستان برگزار شود و کشورهای مختلف جهان در او اشتراک میکنند. آیا ایران تمایل به اشتراک در این کنفرانس داره؟
افغانستان پیوسته تلاش میکنه تا با کشورهای همسایه خود با تمام کشورهای دنیا رابطه دوستانه و حسنه داشته باشه و برای مبنا جمهوری اسلامی ایران یک کشور خیلی مهم است و در همسایگی افغانستان قرار داره. آرزوی ما میست جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس حضور داشته باشه.
یعنی این موضوع مورد بحث قرار گرفت با معین وزارت خارجه ایران؟
من بازم تاکید میکنم که افغانستان خواهان حضور پررنگ جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس لندن است و در این مورد صحبت صورت گرفت و آرزو میکنیم که جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس حضور داشته باشد.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را شنیدید. در رابطه با مناسبات افغانستان با ایران و پیشنهاد ساختن 3 مکتب در افغانستان از جانب ایران، اما مناسبات ایران با همسایه دیگرش عراق که با آن پیوسته درگیر بوده است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیروز به عراق رفت که هدف از این سفر بحث روی اختلافات مرزی و گسترش مناسبات اقتصادی خوانده شده است. سید احسان گزارش میدهد.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت ایران و عراق از هفته آینده در خصوص علامتگذاری رسمی خطوط مرزی مورد اختلاف جلساتی را برگزار می کنند و همچنان وی افزود کمیته های فنی دو کشور برای تعیین خطوط مرزی خشک و نواحی آبی در آینده نزدیک نیز دیدار خواهند داشت. وزیر خارجه ایران همچنان بر توسعه بیش از پیش روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی و انرژی تاکید کرده و روابط ایران و عراق را دوستانه توصیف نموده و گفت
مردم ایران و مردم عراق عرض بکنم روابط دو کشور روابط صمیمی، روابط مبتنی بر احترام متقابل، منافع متقابل هست و هیچ کس در این روابط صمیمی نمیتواند خلل وارد بکند.
هوشیار زیباری هم در این کنفرانس روابط عراق ایران را در حال شکوفایی شدن دانسته و گفت
شکرم جزیلا، انا اعتذر من الاخوه.
سفر آقای متکی به عراق نشان می‌دهد که مشکلات دو جانبه از طریق گفتگوی مستقیم قابل حل است و اختلاف مرزی را از زمان حکومت صدام یاد کرده افزود اکنون ما در صدد حل آن به دور از هر گونه جنجال آفرینی هستیم. این در حال است که اخیراً مقامات عراقی از ورود مرزبانان ایرانی در داخل خاک عراق خبر داده و گفته بودند که چای نفتی شماره 4 فکه در نزدیکی مرز ایران توسط نیروهای نظامی این کشور تصرف شده است. البته مقامات ایرانی این خبر را بلافاصله رد کرده و اعلام کرده بودند که سربازان ایرانی وارد خاک عراق نشدند، مگر در مورد چای نفتی فکه نیز اظهاراتی را بیان داشتند که این چای نفتی بین ایران و عراق مشترک است و باید از مجاری دیپلماتیک حل شود. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
ساعت 7:53 به ادامه خبرها و گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. پلیس مصر دیروز برای پراگنده ساختن حدود 1000 تظاهر کننده در روستای نجف حمادی در جنوب مصر از گاز اشکاور کار گرفت. این برخورد پس از آنکه 7 نفر در اثر فیرهای در اجتماع مسیحیان در مقابل یک کلیسا کشته شدند صورت گرفت. قبل از آن تظاهر کنندگان بر امبولانس هایی که اجساد قربانیان را به شفاخانه انتقال می داد سنگ پرتاب کردند. حدود 5000 قبطی در مراسم تدفین قربانیان به دنبال این حادثه شرکت کردند. شاهدان عینی گفتند تظاهر کنندگان بر میله های مساجد سنگ پرتاب کردند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی می شنوید.
وزارت داخله مصر در یک اعلامیه گفته است که عاملین حادثه نجح حمادی ولایت قنا در جنوبی مصر شناسایی شدند. حادثه که جشنهای میلاد حضرت مسیح را در مصر به یک ماتم مبدل نمود، وقتی که 3 تن از افراد مسلح در نیمه شب علیه تعدادی از عیسویان در نزدیکی کلیسای حضرت مریم آتش گشودند که در نتیجه 6 تن عیسوی و 1 پلیس مسلمان را به قتل رسانیده و 9 تن دیگر را مجروح ساختند. عیسویان در اعتراض به این رویداد تظاهراتی را برای انداخته و با پلیس مصری درگیر شدند. منابع مصری رد کردند که این حادثه یک رویداد فرقه‌ای بوده باشد، بلکه آن را یک حادثه جنایی انتقام جویانه از طرف بعضی افراد مسلمان بر ضد مسیحیان عنوان کردند. بنابر منابع مسیحیان مصر، قبطیان 10% از جمعیت 80 میلیونی مصر را تشکیل می دهند و در حدود 2 میلیون قبطی در خارج از مصر بسر می برند. رهبران قبطی ها در خارج خواهان حقوق مساوی میان مسلمانان و عیسویان در مصر می باشند. با وجود تلاش های مصر که هیچ نوع تفرقه مذهبی وجود نداشته باشد، ولی آقای فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا عملیات متکرر خونین را علیه عیسویان محکوم کرده و گفته است که از همتای مصریش آقای احمد ابوالقیت می خواهد که دولت مصر از قبطیان حمایت کند. این حادثه به طور گسترده در مطبوعات مصری انعکاس یافته است. به طور مثال روزنامه اهرام در سرمقالش آن را یک عمل جنایتکارانه نام گرفت و گفته است که این حادثه نمیتواند وحدت ملی مصریان را برهم بزند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
با ادامه خبرها از رادیو آزادی توجه کنید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در روز قبلا شنیدید دیروز بار دیگر روی ضرورت آموختن از اشتباهات حادثه سخن گفت که تایان یک مرد نایجیریایی که نامش در فرسته ترورستان مزدون شامل است توانست در روز عید کریسمس با مواد انفجاری داخل تیاره مسافربری آمریکایی شود و تلاش کند آن را منفجر سازد. ظرف 3 روز گذشته این دومین بار است که رئیس جمهور آمریکا در مورد این حادثه سخن میگوید. یک مقام برجسته دولت یمن در این حال میگوید مرد نایجیریایی که متهم به قصد انفجار یک تیاره آمریکایی در روز کریسمس بود با در لندن به شبکه القاعده پیوسته و با یک روحانی تندرو در یمن ملاقات کرده بود. این مطلب را معاون صدر اعظم یمن در امور دفاع و امنیت بیان کرده گفت تحقیقات نشان می‌دهد که عمر فاروق عبدالمطلب با انور الاولقی آمریکایی یمنی الاصل در ولایت شابوا در شمال صنعا مرکز یمن ملاقات کرده بود. ایالات متحده آمریکا میگوید الاوقی با مرد تماس داشت که در پایگاه نظامی تکساس 13 تن را مورد فیر گلوله قرار داده و همه را به هلاکت رسانیده بود. به اساس برخی گزارش‌ها این روحانی قبل از حمله نافرجام روز کریسمس در نتیجه یک حمله هوایی کشته شده است. و یک تیاره بوئینگ 737 گرجستان قرار است امروز از تبلیسی به مسکو سفر کند که نخستین پرواز میان دو کشور بعد از جنگ روسیه و گرجستان در آگوست سال 2008 می باشد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب از سید سمی عباس.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حمله بر افراد CIA در خوست در حلقه نزدیک اسامه بن لادن طرح شده بود. روزنامه از قول مقامات CIA و مامورین شبکه استخبارات پاکستان می نویسد که گفتند دوستان و متحدین نزدیک رهبر القاعده اسامه بن لادن در حمله انتحاری بر یک قرارگاه قوای آمریکا در ولایت خوست افغانستان مستقیما دست داشتند که در آن 7 کارمند CIA و 1 کارمند اداره استخبارات اردن کشته شدند. مقامات استخباراتی آمریکا میگویند منطقه‌ای که این حمله از آنجا رهبری شده تحت کنترل گروه حقانی قرار دارد و بدون همکاری مولوی جلال الدین حقانی و یا پسرش انجام چنین یک برنامه آسان نبود. از سوی دیگر یک مقام سیایی که نخواسته نامش گفته شود اظهار داشته است که قبلا آنها بعضی مکالمه های تلفنی را شنیدند که مقامات آیسای پاکستان به گروه حقانی معلومات می‌داده است و بعضی از اعضای اداره استخبارات نظامی پاکستان گروه حقانی را حمایت می‌کنند و افراد این گروه را دوستان خطاب می‌کنند. به نوشته روزنامه، بدون دست داشتن مستقیم حلقه نزدیک اسامه بن لادن و متحدین وی در گروه حقانی، انجام چنین یک عملیات کار آسان نیست. روزنامه تایمز می افزاید این عمل یک حقیقت تلخی دیگر را نیز افشا می کند. یعنی رهبر القاعده اسامه بن لادن که بعد از حملات تحت رهبری آمریکا در افغانستان در سال 2001 به پاکستان پناه برده و در مناطق کوهستانی پنهان شده است، دوباره قدرت خود را منسجم ساخته و عملا طرح‌ریزی حملات تروریستی را آغاز کرده است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد انتخابات و رأی‌گیری‌ها در کشورهای مختلف جهان در سال 2010. نشریه در مورد افغانستان می‌نویسد یکی از مهمترین انتخاباتی که در جهان در سال 2010 برگزار می‌شود، انتخابات پارلمانی افغانستان است. به نوشته نشریه، بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال 2009 در افغانستان، انتخابات بعدی که در سال جاری برگزار می‌شود، باید با دقت تحت نظر قرار داشته باشد. به نوشته نشریه، انتخابات شورای ملی در افغانستان مغلق‌تر از انتخابات ریاست جمهوری آن است، زیرا در این انتخابات بیش از 3000 کاندید سهم می‌گیرند. نشریه می‌نویسد در مناطق جنوبی افغانستان که صحنه